د ازادي رادیو ډیرو درنو دوستانو خبرو انتشار غلاست ما شام شپږ بجې سپه د پښتو خبری مجله د نن ورځې ورستې پښتو خبری مجله د نیم ساعت د تر شپږ نیمو بجو په افغانستان او سیم پر حالات او هڅه کوي چې تاسو ته ورستي معلومات وړاندې کړو. د همدې لپاره خبرونه ته ورسې فریده هورسیفی مغرستی مهم خبر وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع د کورنیو چارو او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان د هلمند مارجی د عملیاتو په اړه خبري اعلانو ته معلومات ورکړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر به د اونۍ ایران ته سفر وکړي. د اسرائیل صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره نن خبري کوي او روسیې د اوکراین منتخب جمهور رئیس مسکو ته بللې. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزیرانو او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان نن د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو د پرمختګونو په اړه په یو ګډ خبری کانفرنس کې خبري اعلانو ته معلومات ورکړل. د خبری غونډه د هلمند په لشکرګاه کې جوړه شوې و. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک ویل چې په دغو عملیاتو کې د مرجی د مرکز په شمول زیاتې برخې د افغان او نړیوالو ځواکونو لاسته ورغلې دي. ښاغلی وردک په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د ستنا په ګټي اخیستو سره دی خپل وسله په ځمکه کېږدي. په دغه عملیاتو کې د مرګ شوبلې په اړه څه نه دی ویل شوي، خو داسې راپورونه شته چې په دغو عملیاتو کې د څلوېښتو په شاوخوا کې وسلوال مخالفین وژل شوي، ټپیان او یا نیول شوي دي. دغه شان ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې دولس ملکیان هم وژل شوي دي. د سالنګ لاره چې پیګاش په د واورو د ورخت او شدیدو توپانونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې و، څو ساعته مخکې بیرته پرانستل شوه. لسیمه څخه د ازادي رادیو خبريال وایي چې وس توپانونه درېدلې، کوم خطر نه دی موجود او موټر کولی شي چې په دغه لاره تګ را تک وکړي. نن د سلواغې د میاشتې شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له ورځې سره برابره ده. په کابل کې نن د دغې ورځې په یاد د سلګونو کسانو یوه غونډه رابلل شوې وه چې پخوانیو جهادي مشرانو او قومندانانو هم پکې ګډون کړی و او د دې ورځې په اهمیت پکې ویناوې واورول شوې. افغانان هر کال دغه ورځ د ژغورنې د ملي ورځې په نوم لمانځي. په کابل کې د هند سفیر جینات پرساد د اندرا ګاندی د ماشومانو د روغتون د بیلابیلو برخو د بیارغونې ژمنه کړې ده. ښاغلی پرساد دغه څرګندونې د افغانستان د عامي روغتیا د سرپرستی وزیري ډاکټرې سوریا دلیل سره تیره ورځ په کابل کې پی وی کتنې کې کړې دي. او مسؤلین د فراه ولایت د بکوا د عملیاتو په لړ کې د وویشت طالبانو د وژل کېدو او د هیروینو د څو فابریکو د منځولو د منځتللو خبر ورکوي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اوري. نن الویدیزو هیوادونو استازو په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه انتقادونه نن په جنیف کې وروسته له هغې پیل شول چې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د امنیت شورا چې له 2006 میلادي کال راهیسې جوړه شوې ده، د لومړي ځل لپاره په ایران کې د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه وکړه. متحده ایالاتو تر انتخاباتو وروسته له حکومت ضد مظاهره کوونکو سره زور زیاتی وغنده او ویل چې ایران باید له انتخاباتو وروسته نمایشي محکمو ته دوام ورنکړي او د خبري اعلانو او د ویپاڼو د چلوونکو له زورولو د لاس واخلي. په ایران کې د بهایی اقلیت په شمول له مذهبي ډلو سره تبعیض هم په جنیف کې د لویدیځو هیوادونو د استازو لخوا وغندل شو. د ایراني هیئت مشر محمد جواد لاریجانی د بشري حقونو په برخه کې له ایران څخه دفاع وکړه او وی ویل
With the victory of the Islamic revolution, the situation of human rights.
لاریجانی وایي د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب راهیسې په پرله پسې توګه په ایران کې د بشري حقونو وضعیت زموږ پر ضد د یوې سیاسي وسیلې په توګه کارول کیږي او په دې توګه د ځینو خاصو لویدیځو هیوادونو د پټو سیاسي انګیزو د پلي کولو لپاره کاریږي. د ملګرو ملتونو تر غونډې لا دمخه د بسرحد خبريالانو ادارې ویل ایران اوس د خبري رسنیو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی زندان دی. په دې هیواد کې اوس له اتیا او ډېر خبريالان او د انټرنټ پانو چلوونکي بندیان دي. ایرانی مقامات او محسن امینزاده چې د مخالفینو یو مشر او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مرستیال وو په ضمانت خوشی کړ. هغه تر انتخاباتو وروسته د حکومت ضد فعالیتونو کې د ګډون په تور نیول شوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د ولسمشر اوباما اداره په دې باور ده چې ایران د پوزي دیکتاتوري په لور روان دی. هغې په قطر کې دی او عربي پوهنتون زده کوونکو ته د وینا په ترڅ کې ویل داسې ښکاري چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ډیر قدرت ترلاسه کړی او په دې توګه په حکومت کې ډیر مؤثر ځای موندلی دی. هغې د اوباما د ادارې په حواله وویل چې ایران د یوې پوزي دیکتاتوري په لور حرکت کوي. میرمن کلینټن چې د عربي هیوادونو ته په سفر راوتلې ده، نن وخت به د سعودي له بادشاه عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر شهزاده سعود الفیصل سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو به دا اونۍ ایران ته سفر وکړي. هغه به د ایران د یورانیمو د غني کولو په ارتباط د ملګرو ملتونو لخوا د یورانیمو د تبادلې په اړه د یوې حل لارې د موندلو لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی چې داود اوغلو سبا د ایران د بهرنیو چارو له وزیر منو چهر متکی سره وغږیږي. دا ازادي راډیو ده. د ایران او بخیده اسرائیل صدر اعظم به نن د روسیې ولسمشر سره په مسکو کې وګوري. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په ارتباط پر تهران د فشارونو د زیاتولو په شمول پر یو لړ مسایلو وغږیږي. نتنیاهو نن تر دې دمخه چې د مسکو په لور روان شي خپلې کابینې ته وویل هغه به د ایران پر ضد پر سختو بندیزونو ټینګار وکړي. نتنیاهو به نن د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدف سره وګوري او سبا ته له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره هم خبرې کوي. په غزه کې د حماس مامورین وایي د دوی په خاوري کې نیول شوی بریتانوي خبريال و د 15 ورځو لپاره په بند کې وساتي. پاول مارتین آزاد خبريال او د مستند فلمونو جوړونکي دي. حماس وایي پر هغه شک دي چې د فلسطین په هغه سیمه کې چې واقع ده حماس په لاس کې دي ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړي. په بیت المقدس کې د بریتانیا د قونسلګری یو ویاند ویل د بریتانیا حکومت په دې اړه ډیر اندېښمن دي. روسیه د اوکراین منتخب جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ مسکو ته بللې ده. په بلنلیک کې چې د مدویدف لخوا لیږل شوی دی، البته د ولسمشر مدویدف لخوا ویل شوی د اوکراین انتخاباتو د دغه ولس هغه هیله څرګنده کړې چې غواړي د هغو ناوړو هلو ځلو مخنیوي وشي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د نفاق اور بلوي. یانوکوویچ به د لویدیز پلوي ویکتور یشچینکو پر زیر شي او هغه به هڅه وکړي چې د اوکراین اړیکې له مسکو سره نږدې کړي. او نن دوه ورګاډي چې د بلجیم له پایتخت برسل څخه د باندې کومې سیمې کې روان وو سره ټکر شول. راپورونه وایي په پیخي کې یو لستنه وژل شوی. تر دې د مخه په لومړنۍ راپورونو کې ویل شوی وو چې شاوخوا شل کسه وژل شوی دي. تر اوسه د ورګاډو د ټکر علت نه دی څرګند شوی. او اوس هم اجمل تورمان د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
یو افغان پلاوی د یکو د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون په مقصد نن له کابل څخه د ترکیې په لور وخوځیدو. پلاوی چې مشي د اسیا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړې ادارې د رئیس نور الله دلاوري په غاړه د وایي چې د یکو د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې به نورو هیوادونو سره د هیواد د سوداګریزي راکړې ورکړې په پراختیا او د ترانزیتي ستونزو په اوارولو بحثونه وشي. د هغې پرېکړې له مخې چې کابوی و میاشت مخکې شوې ده، یو سل پنځه اویا ګرامه ډوډۍ به په پنځه افغانیو او یو درې سوه پنځه اویا ګرامه ډوډۍ به په لس افغانیو په خلکو پلورل کیږي. د کسبګرو د ټولنې رئیس اسان سپاهی انیس ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ښار نانوایان په جدي توګه کنټرولیږي چې د سرغړونې په صورت کې به له دوی سره قانوني چلند وشي. او اوس هم د سپورت له میدانونو څخه په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر بریا وروسته عزیزي بانک او یو شمېر نادولتي ټولنو ژمنه کړې ده چې له ورزشکارانو سره به مرسته وکړي. عزیزي مرستندوی ټولنې اعلان کړی چې د کرکټ د ملي لوبډلې هر یو لوبغاړي ته به یو یو نوی موټر ورکړي. همدارنګه د جنوبي اسیا د هیوادونو په لوبو کې ګټونکو افغان ورزشکارانو ته هم د انعامونو د ورکړې ژمنه شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي هم د هیواد ورزشکاران ستایلي دي. د خوست ولایت ورزشي عملیات وایي چې په سیمه کې د فوټبال سیالۍ په چټکۍ سره روانې دي. د خوست ولایت ورزشي امیر عزیز ملنګ زازی ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دې تورنمنت کې د فوټبال څلور څلوېښتو لوبډلو ګډون کړی دی. زازی ویلي دا تورنمنت چې څو ورځې مخکې پیل شوی و لس ورځې نور به هم دوام وکړي.
ساده ماشام شپږ بجې او لس دقیقې کېدونکې دي. د ازادي راډیو د اورسي پښتو خبری مجله زه فرشته جلالزی وړاندې کوم. تایر روشن از منو ټول همکاران را سره دي. په خبرونه کې بیا هم تر ډیره حدا په هلمند کې په روانو حالاتو باندې تمرکز کوو. وابوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر د کورنوي چارو وزیر او د په افغانستان کې د ناتو او د ائتلافي قواوو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریستل نن هلمند ته تللی وو او هلته یې پر وضعیت خبرې کړې دي. له خلکو سره یې د مرستې او په سیمه کې د ثبات د تامین ژمنې کړې دي. په خبرونه کې به همدار از واوري چې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکي ډاډ ورکوي چې په هلمند کې به پر بې ځایه سویو کورنیو کافي خوراکي مواد او نورې مرستې وویشي. په ټول افغانستان کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت لخوا د پولیو یا د کوچنیانو د ګوزرن په ضد د واکسین کمپاین پیل کیږي. د دغه کمپاین پر څرنګوالي تاسو ته معلومات درکوو. په سیمه ییزو مسایلو کې به د ایران په ارتباط د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن وروستۍ څرګندونې واوري او همداراز وابوري چې په د هند په پونا ښار کې وروستۍ چاودنې د هند او پاکستان ترمنځ د روغې جوړې او سولې خبرې یو اربیا له پښتنو سره مخامخ کړي. د خبرونه په پایل کې لکه څنګه چې موږ وویل، د افغانستان د کورنوي چارو وزیر، د افغانستان د ملي دفاع وزیر او په افغانستان کې د ناتو او د امریکایي ځواکونو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریستل هلمند ته تللی وو. په هلمند کې په یو خبری کنفرانس کې په مارچ کې د روانو عملیاتو په سیمه کې د ثبات او امن د تامین لپاره د دوی پر هڅو او همدارس په مارچ کې تر عملیاتو وروسته د بیا رغونې په پروګرامونو خبري وکړه. افغان چارواکو ژمنه کړې ده چې په مارچ کې تر عملیاتو وروسته به دوی په سیمه کې د بیا رغونې زیاتې پروژې فعالوي ترڅو هلته ثبات ټینګ سي او خلک د دې اطمینان ترلاسه کړي چې نور دوی د طالبانو له خطر سره ندی مواجه. هم دا اوس را سره لشکرګه د ازادي رادیو خبريال مازت غواړم فکر کوم چې د ټلیفون ارتباط موقته سوی، خو کوشش کوم چې د دوی سره ټلیفوني ارتباط ټینګ کړو تر څو چې زموږ ارتباط د لشکرګه سره تامینې شي. تر غوبه سلطان محمد سرور هلمند ته د دغو چارواکو د سفر په ارتباط یو رپورت باندې کړی.
افغان او بهرنی ځواکونو په هلمند کې د روانو عملیاتو بدرز کې چې لنه کالونو راهیسې په افغانستان کې لټولو لوی عملیات ګڼل کیږي، د دوشنبه په ورځ هم خپل منظم پرمختګ ته دوام ورکړ. ریپورتونه وایي چې ځواکونه لکم او محدود مقاومت سره مخامخ شوي دي او د دوی مخته یوازینی خند په لارو او کوڅو کې خښ شوي ماینونه دي. د هلمند روان عملیات په افغانستان کې د امریکا د جمهور رئیس د نوې ستراتیژۍ چې دیرش زره نوي عسکري افغانستان ته استولې دي یو لوی آزموینه ګڼل کیږي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران او په هیواد کې د ناتو او امریکایي قواو قومندان هم د دوشنبه په ورځ هلمند ته ولاړل. دوی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یوې غړي خبري غونډه کې د جنگ په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم ورداګ وویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو د نادالی ولسوالی او مارجی ډیر سیمې نیولې دي او مخالفین په نورو سیمو کې کلاباندې. د لوسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جنگه لاس واخلي.
دا عملیات چې نن په مرکزی هلمند کې پیل شوې دي، ایدو عملیات مقصد نه دی چې موږ مخالفین ته ډېر مرګ او ژوبل او تلفات ورواړو. د دې عملیات موخه دا ده چې د هلمند خلکو ته د هلمند باتور وګړو ته او ټول هغه قانون ته چې په دې ولایت کې میشته دي، د یو سوکاله ژوند، د یو هوسا ژوند، د یو سولایي ژوند او د یو پرمختللي ژوند زمينه آماده کړو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال ستنلی مکریستل هم وویل چې ځواکونه په مخ روان دي او ټینګار وکړي چې په روانو عملیاتو کې کوشش کوي چې ولسی خلکو ته تاوان ونه رسیږي.
When President Karzai approved the conduct of this operation, he gave us some very specific guidance. And that guidance was to continue.
کله چې جمهور رئیس کرزی په دغو عملیاتو موافقه وکړه، موږ ته یې خاصه لارښوونه وکړه. لارخونه داده چې د افغانستان د خلکو حمایت دوام ورکړو او دغه عملیات په همدې نیت روان دي. په داسې حال کې چې په عملیاتو کې د افغاني ځواکونو ونډه ډیره ده، زه فکر کوم چې دغه عملیات هغه خاص مشارکت څرګندوي چې موږ رامنځته کړي او زه پرې ویاړم.
And while this is an Afghan-led operation, I think it highlights the special partnership that we've developed that I'm very proud of.
د هلمند پروانو عملیاتو کې 15,000 افغانی او بهرنی ځواکونه برخه لري چې زیاته ونډه د افغانی ځواکونو ده. په مارجی کې د دغو عملیاتو په ترڅ کې پرون د ناتو ځواکونو توغندي په تصادفي توګه په یو کور ولګیدل او 12 ولسی خلک یې ووژل. ناتو د دغې پیښې په اړه بخښنه غوښتل.
په هلمند کې مو د عملیاتو او هم ناراض د ولایت ته د افغان چارواکو او د ناتو د قواو د عمومي قومندان د سفر جزئیات واریدل. د اوس را سره لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون پلین کې دی. نو لکه څنګه چې د عملیاتو پر جزئیاتو معلومات وړاندې سول، هم ناراض د افغانستان ملي دفاع د وزیر څرګندونې اوریدونکو او واریدې ته به ممکن زحمت نه کېږي د هلمند د مارجې پر عملیاتو او دا چې آیا خلک اوسم تشتي په سیمه کې د خلکو سره مرستې سوي دي، بې ځای سوي کورنۍ په کومو ځایونو کې ځای په ځای سوي دي، په دغو مسایلو به یو څه رڼا واچوي؟
ډېره مننه کوم. لکه څنګه تاسو ویل، رښتیا هم د عملیاتو درېمه ورځ او د مارجې په شمول د نادري ولسوالۍ د بېلابېلو سیمو نه د کورنیو د بې ځای سوو کورنیو شمېره دی. د یو شمېر سرویو له مخې نږدې 1000 کورنیو ته رسېږي، چې د سرې میاشتې ریاست یوازې ورسره د 429 کورنیو او د مهاجرینو ریاست د 500 کورنیو سره د مرستو د فعل اعلان ورکړی دی. دغه عملیات که څه هم نن یې درېمه ورځ ده، خو د دفاع وزیر نن په هلمند کې وویل چې د عملیات په نږدې یوه میاشت دوام وکړي، ځکه تر نظامي چارو وروسته تصویوي عملیات ورته پیل کېږي. ماینونه ډېر ګور شوي دي او د دې تر څنګ په هغه سیمه کې د امنیت تامین یو څه وخت غواړي. که څه هم چارواکي وایي چې مقاومتونه په سیمه کې وجود نه لري، خو بیا هم وسله طالبان د نږدې 8 بهرنیو سرتیرو د وژلو خبر ورکوي په سیمه کې. او د مرګي نه مقرر خلک زنګونه وایي چې دوی د تیرو درې ورځو راهیسې په کورونو کې بند پاتې دي او خوراکي مواد په کورونو کې خلاص شوي دي. اړ دي چې د کورونو نه ووځي، خو کله چې ووځي بهرنی سرتیري پرې پیرونه کوي چې دوی د نږدو 5 پورو ملکي وګړو د وژلو خبر ورکوي چې بهرنی سرتیرو پرې تیراندازي کړې ده او د مغه لیرو نه یې په تیر ګولي. د تر څنګه په لشکرګاه کې هم اوسېدونکي کسان د سرپناه غوښتنه کوي. هغوی په داسې ځایونو کې اړولي دي چې اصلا د ژوند لپاره مساعد نه دي، خو تېره ورځ د سرې میاشتې ریاست د نږدې 15 الی 16 کورنیو سره د خیمو او خوراکي موادو چې 15 ډوله بېلابېل خوراکي او غیر خوراکي توکي وو، د دې مرسته تېره ورځ مازدیګر وکړله چې چارواکي په دې برخه کې د خپل پوره امدادي خبر ورکړي.
ډېره زیاته مننه محترم اوریدونکو. تاسو د لشکرګاه څخه د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې اورېدې. د ملګرو ملتونو سازمان ډاډ ورکړی چې په هلمند کې به پر بې ځای سوي کورنیو کافي خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل سي. د ملګرو ملتونو د مسولینو په کابل کې نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله په هلمند کې د روانو سرو پوځي عملیاتو لوجې تر 900 زیاتې کورنۍ بې ځای سوي ثبت کړي دي او شاید د غشمیر تر دې هم لوړ سي. خو دوی د مرستې په پروګرامونو تاکید کړی. د ازادي رادیو پر ویب سټ باندې تاسو کولی شئ چې د هلمند لوالي سره یو ځنګړی مرکه واروي. د دې مرکه پترس کې ګلاب منګل دا توضیح کوي چې دوی به په مارجه کې تر دوغو پوځي عملیاتو وروسته د دایمي ثبات د ټینګولو لپاره او د خلکو لپاره د کار او تعلیم د زمینې د برابرولو لپاره او د ژوند نور امکاناتو د برابرولو لپاره کوم پروګرامونه عملي کړي. نو د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس مې روي azadiradio.com.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په دې خبرونه کې به د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو او همدارس د خلیج هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه واوري. خو تر هغه مخکې بیا هم په افغانستان کې د نن د پوځي عملیاتو رپورټر د ازادي رادیو خبريال امیر بهیر به په خوست او پکتیا کې د ائتلافي قواوو د عملیاتو په ارتباط وروستي معلومات وړاندې کړي.
کالیوی خوا د لندن د کانفرنس وروسته د افغان دولت د وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي ترمن دروغ جوړ خبري تودې شوی. د بل خوا د هواد په جنوبي او جنوب ختیځ ولایتونو کې د افغان او ائتلاف ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو فرزت ګډو تسوی عملیاتو هم زور اخیسته. په دې لړ کې د څو ورځو را په دې خوا د خوست او پکتیا ولایتونو په 14 ولسوالیو کې د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د کماند په نوم ګډ تسوی عملیات ادامه لري، چې په لړ کې د امنیتي مسؤلینو په قول تر دا مهاله تر ډیر شو زیات مشکوک طالبان نیول شوي. د وسلو او مهماتو نه ډیپوګان کش او یو زیات اندازه وسلې، ماینونه او چاودیدونکي مواد ترلاسه شوي دي. په خوست کې د ملي اردو د لمړی لمبر لوا درستیزوال جنرال ظهیر وردګ وایي تر اوسه د عملیاتو په بهیر کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو دوه سرتېري مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. خو د ده په وینا د سیمې ملکي وګړو ته د کماند په ګډو عملیاتو کې کوم زیان نه دی رسیدلی. د کماند د ګډو عملیاتو د لاسته راوړنو د جزیاتو د څرنګوالي په اړه داسې وویل:
عملیاتو په بهیر کې تر اوسه د مخالفینو نه ټپوګانې د سپریو په ولسوالۍ د زمبر کلي او د باک ولسوالۍ د انار په کلي کې زموږ ځواکونو ترلاسه کړي. عملیاتو کې شپږ دېرش مشکوک کسان نیول شوي. اوسه چې عملیات ادامه لري، کوم ملکي مرګ ژوبله منځته نه ده راغلې. متاسفانه چې د مخالفینو د ماینونو هغه ماینونه لویو لارو پر مخ ځای په ځای کړي وو. تېره شپه د دوه منډل ولسوالۍ په ساحه کې یو ماین د سرحدي پولیسو پر وسایطو باندې انفجار وکړي، چې په نتیجه کې یو سرتېری شهید او یو ساتي زخمي شوی. غني خنو د سړک په څنګ کې موټر بند چې د نظامي دفاعاتو په محاصره کې قرار پیدا کړي ولیده، وارخطا شو. ماین د هغه خپل موټر ته انفجار ورکوي. خوشبختانه چې په نوموړي انفجار کې نظامي قوتونو ته کوم آسیب نه دی رسېدلی. په دې عملیاتو کې یو ماین چې زموږ په پرسونل باندې انفجار وکړي، یو افسر شهید او یو سرتېری زموږ زخمي.
جنرال ظهیر وردګ وویل د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د کماند په نوم د افغان ائتلاف ځواکونو ګډ عملیات د خوست په 11 او د پکتیا په 15 ولسوالیو کې ادامه لري.
د ازادي رادیو خبریال امیر بهیرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ټاکل شوی ده یو میاشت وروسته د ماشومانو د پولیو یا د فلج پر ضد د عمومي واکسین کمپاین په ټول هیواد کې پیل شي. دا وزارت وایي چې د پولیو فرعي کمپاین پرون د یونیسف یا له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې د ادارې په همکارۍ په یو شمېر جنوبي، جنوب ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې پیل سوی دی. دا کمپاین به درې ورځې دوام وکړي. په دې ترڅ کې به هغو کوچنیانو ته چې تر 15 کلن کم دي د پولیو یا فلج پر ضد واکسین ورکول کیږي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د پولیو یا فلج څخه د ژغورنې فرعي کمپاین په جنوبي، جنوب ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې پیل شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر سوریا عدلی آزادی رادیو ته وویل چې د کمپاین د پولی کولو پر مهال د ناامنۍ او د تګ راتګ پر وخت پر لارو له خنډونو سره مخ کیږي، خو بیا هم دغه پروګرام اغیزناک ثابت شوی. ډاکټر دلیل د فلج څخه د کوچنیانو د ژغورنې د درې ورځني کمپاین په اړه وایي:
کمپاین فرعي مبارزه با فلج اطفال
د ماشومان د فلج یا پولیو پر ضد کمپاین د هیواد په جنوب، لویدیځ او ختیځ ولایتونو کې پیل شوی، چې 1.5 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې ونیسي. ټاکل شوی ده چې 2.9 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو ښکته وي واکسین شي، او د پولیو په دغه فرعي کمپاین کې 9000 روزل شوي رضاکاران کار کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وایي چې په 2009 میلادي کال کې د پولیو نه دیش پیشي او د 2010 میلادي کال د پیل څخه تر اوسه پورې د پولیو څلور مثبتې پیشي ثبت شوې دي. دغه پروګرام چې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف او د روغتیا د نړیوال پروګرام په مرسته پیل شوی، د 9000 رضاکارانو لخوا پر مخ بیول کیږي. د یونیسف چارواکي وایي د دې بهیر سره د مرستو هدف په ناامنو سیمو کې د پولیو څخه د کوچنیانو ژغورل دي. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤل عبدالعزیز فروتن ازادي راډیو ته ویل:
موږ اصلي دنده دا ده چې په نظر کې لرو 2.2 میلیون ماشومان لپاره واکسن برابر کړو، ماشومان لپاره لاسرسي ولرو. خو بیا هم پوهیږو چې ځینې وخت مشکلات او ستونزې برابر کیږي. د دې لپاره موږ 3.15 میلیون واکسن په نظر کې لرو چې په دغه پروګرام کې وکاروو.
ټاکل شوی ده چې د دې پروګرام له لارې 2.8 میلیون کوچنیان د هیواد په جنوب، ختیځ او لویدیځو سیمو کې واکسین سي. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د پولیو ناروغۍ پر ضد مبارزه بریالۍ ده، خو د 2008 کال څخه تر 2009 کال پورې پیښې زیاتې سوې دي. ویل کېږي چې دا ډول ناروغۍ د ډېرېدو لاملونه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رواني ناامنۍ او لیرو سیمو ته د تګ راتګ پر لارو امنیتي خنډونه دي چې کیدای سي دا ډول ناروغۍ نورې هم ډېرې کړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې په تورخم کې د واکسین او د نورو مریضانو د معالجې لپاره سیار صحي مرکزونه پرانیستل دي چې په دې مرکزونو کې به په خاص ډول هغو کسانو ته چې له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستنیږي واکسین ورکول کیږي تر څو له هغه ځایه افغانستان ته د ساري ناروغیو د انتقال مخنیوی وشي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو هر وخت په ورین تندي ستاسي انتقادونه ستاسي وړاندیزونه د پروګرامونو په ارتباط او د خبرونو په اړه ستاسي نظرونه اروي او په نظر کې نیسي. تاسو کولی شئ چې زموږ د ویب سټ لري از رادیو ته ایمیلونه راوستو یا ټلیفونونه وکړي. د هند د پونی په شهر کې د جرمنیانو په یو رستورانت کې تر 14 ورسته یو اربیا د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د پایل په اړه سوالونه پیدا شوی دي. ټاکل شوی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې په روانونه کې پیل شي، خو د پونی تر 14 ورسته د یو شمیر هندو نشنلستانو رهبرانو غوښتنه وکړه چې د خبرې لغوه شي. دا چې په دې په د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د دې خبرو د پایل یا نه پایل په تازه معلومات څه دي؟ واشنگتن پوسټ ورسپاڼې یو مقاله ور باندې خبره کړې. رضوان مراد به یې جزئیات وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان چارواکي راتلونکي اونۍ په خپلو کې د خبرو اترو لپاره چمتووالی نیسي، نوې ډلی په دې اړه تحقیقات پیل کړي چې آیا د دغه هیواد په مهاراشټرا ایالت کې د شوې وروستۍ 14 تر شا به د پاکستان لاس وي او که څنګه. د اسلام آباد او نیوی ډلی ترمنځ د راتلونکي اونۍ خبرې به چې د امریکا په ملاتړ ترسره کیږي، د هند او پاکستان ترمنځ د 2008 کال د ممبئی له بریدونو وروسته په لوړه سطح کې دونکې لومړنۍ خبرې اترې وي. واشنگتن پوسټ ورسپاڼه د هند بهرنیو چارو د وزیر اس ام کرشنا په حواله وایي د پونی په خار کې د شنبې د ورځې 14 د تروریستي سازمانونو یو ناهیلي هڅه وڅو د هند او د پاکستان د ولسونو ترمنځ د دوستۍ او خو اړیکو د ټینګېدو مخنیوی وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا پیښه به د هند او پاکستان ترمنځ کېدونکې خبرې وزنډوي وویل، په دې اړه د دغه 14 په هکله له تحقیقاتو له پوره کېدو وروسته پرېکړه کوو. د پاکستان صدر اعظم رضا ګیلانی د هند په مهاراشټرا ایالت کې وروستۍ 14 وغندله او ویل هغه غواړي چې اسلام آباد او نوې ډلی د خبرو اترو پروسه مخته یوسي. په هند کې د وروستۍ 14 په اړه د نوې ډلی د جګړو د څېړنې د انسټیټیوټ مشر آجا سهانی واشنگتن پوسټ ویلي د هند امنیتي ځواکونو او استخباراتو د ممبئی له تیرو حملو زیات څه زده کړي او د پونې د وروستۍ تروریستي حمله په وړاندې پر وخت عکس العمل وښود. د نوموړي په وینا هندي ځواکونو لا دمخه په دغه سیمه کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي ول.
او اوس هم د خلیج هیوادونو ته د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن د سفر په اړه رپورټ لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران رژیم د یو مستبد پوځي دولت لار نیولې، نو ځکه امریکا او د امنیت شورا نور هیوادونه باید د ایران د سپای پاسداران ځواکونو په تمویلي منابعو باندې سخت بندیزونه ولګوي. سلطان محمد سرور به د نړیوالو خبري اژانسونو د رپورټونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو په هیواد کې خپل واک دومره پراخه کړی چې حکومت یې تر خپل تاثیر لاندې راوستي او د دغو ځواکونو صلاحیت د حکومت له واک او صلاحیتونو اوچت دی. میرمن کلینتون د دوحې د کارنګي میلن پوهنتون محصلینو ته وویل چې د ایران رژیم د یو مستبد پوځي دولت لار نیولې. د امریکا مالی وزارت تیر اونۍ اعلان وکړ چې په امریکا کې د ټولو هغو کمپنیو او ادارو بانکي حسابونه منجمد کړي چې له سپاهي پاسدارانو سره ارتباط لري. امریکایي چارواکو وویل چې ځینې دغه کمپنۍ د ګڼې وژنې د وسلو پروګرامونه تمویلوي. سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه چې له کلونو راهیسې د ایران د دولت د نورو قواوو ترڅنګ فعالیت کوي، اوس یې د خپل فعالیت ساحه پراخه کړې او د دولت په بیلابیلو چارو کې ګوتې وهي. لویدیځوال په دې ګمان دی چې د ایران د توغندیو پروګرام د تیلو سرچینې، د اوبو د بندونو او سړکونو جوړول او د معلوماتو او مخابراتو او اټومي ټکنالوژۍ پروګرامونه د سپاهي پاسداران په لاس کې دي. د امریکا بهرنی چارو وزیر هیلری کلینتن چې غواړي په ایران باندې د ډیپلوماټیکو فشارونو لپاره د عربي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي، په دوحې کې د امریکا او عربي هیوادونو غونډې ته د یکشنبې په ورځ وویل چې واشنگتن بیا هم یو سوله ییزه لاره غوره بولي. زه غواړم له ایران سره د چلند لپاره یو مناسب لاره پیدا کړم چې تر ډیر امکانه سوله ییزه وي، او زه له ایران سره د هر مؤثر تماس جدي هرکلی کوم. خو موږ نه غواړو په داسې حال کې له ایران سره خبرو ته دوام ورکړو چې هغوی لګیاوي اتومي بم جوړوي. د امریکا بهرنی چارو وزیر دا پوښتنه مطرح کړه چې ایران څه پټوي، اول یې خپلې نړیوالې ژمنې نه ترسره کوي. میرمن کلینتن وویل که ایران خپلې نړیوالې ژمنې ترسره کړي نو له انزوا څخه به خلاص او نړیوالې ټولنې ته به نږدې شي. امریکا کوشش کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران نوي بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو تر اوسه په ایران درې مرحلې بندیزونه لګولي دي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد څو ورځې مخکې وویل چې دغه هیواد کولی شي د اتمي بم لپاره یورانیم جوړ کړي، خو د بم د جوړولو نیت نه لري.
درنو دوستانو، تر دې ګړی ستاسو له مرګرتیا مننه. تر بیا زه فرشته جلال زی اجازه غواړم. پښتو خبری مجله مو ختمه سوه، بل خبری مجله مو مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما، خسته نباشین، سلام. و در این مجموعه خبری ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان باز هم عملیات مشترک را در مارج هلمند دنبال میکنیم. مصاحبه هم داریم با یک تحلیلگر نظامی در این مورد. با شما از سفر وزیر خارجه آمریکا به شرق میانه هم میگیم و همچنان گزارش های جالب دیگر هم براتون داریم. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما برمیگردیم با فهرست کامل تر مطالب این نیم ساعت. اما حالا مقیم نائب تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما میگه.
وزرای دفاع و داخله افغانستان یک جا با قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در سفر به ولایت هلمند از جریان پیشرفت عملیات نظامی در ولسوالی مارج دیدار کردند. دکتر عبدالله عبدالله رهبر اپوزیسیون دولت افغانستان میگوید عملیات نظامی راه حل برای آوردن صلح در افغانستان نیست. نماینده های عده‌ای از کشورهای غربی امروز روی وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند. وزرای دفاع و داخله افغانستان یک جا با قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در یک سفر به ولایت هلمند از جریان پیشرفت عملیات نظامی در ولسوالی مارج دیدار کرده و همچنان در یک کنفرانس مشترک خبری در مورد این عملیات و دستاوردهای آن به خبرنگاران معلومات ارائه کردند. وزیر دفاع افغانستان جنرال عبدالرحیم وردک گفت که نیروهای افغان و بین‌المللی توانستن مناطق زیادی از ولسوالی مارج را به شمول مرکز این ولسوالی در کنترل خود درآورده و در بسیاری از مناطق دیگر مخالفین را با محاصره بکشانند. وی از مخالفین دولت خواست تا با استفاده از فرصت اسلحه‌شان را به زمین بگذارند. عملیات نظامی در ولسوالی مارج هلمند از صبح روز شنبه آغاز گردیده و هزاران تن از سربازان افغان و بین‌المللی تلاش دارند تا طالبان مسلح را از این ولسوالی بیرون رانده و زمینه بازسازی و ایجاد ادارات محلی را فراهم کنند. تا کنون در مورد تلفات ناشی از این عملیات گزارش‌های دقیق داده نشده است، اما گفته می‌شود که حدود 40 تن از مخالفین دولت کشته، زخمی و یا اسیر شدند. همچنان از کشته شدن 12 غیر نظامی نیز خبر داده شده است. رهبر اپوزیسیون دولت افغانستان میگوید که عملیات نظامی راه حل برای آوردن صلح در افغانستان نیست و باید راه‌های دیگر جستجو شود. دکتر عبدالله عبدالله که امروز در جمعی از مجاهدین اسبق و طرفدارانش در کابل به مناسبت سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان صحبت میکرد، عملیات در هلمند را مورد انتقاد قرار داد و دولت افغانستان را متهم کرد که برای طالبان رشوه میدهد تا آنان به پروسه صلح بپیوندند. عبدالله عبدالله همچنان گفت که آنان برای به دست آوردن حقوق خود به مبارزاتشان ادامه میدهند. اما در پاسخ به اظهارات دکتر عبدالله عبدالله، سیامک ایروی یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که به طالبان رشوت داده نمی شود و عملیات در برابر کسان صورت می گیرد که خواستار صلح و تامین امنیت در افغانستان نیستند. و مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند که روند کمک رسانی به هزاران خانواده بیجا شده از ولسوالی مارج هلمند را تشدید بخشیدند. به اساس گزارش ها صدها خانواده از بیم شدت جنگ در مارج خانه هایشان را ترک کرده و در مناطق امن‌تر پناه بردند. نیلاب مبارز، یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد، امروز به رادیو آزادی گفت که تاکنون 900 خانواده از مارج بیجا شده و هزاران بسته کمک های غذایی و غیر غذایی آماده فرستادن به آنان میباشد. در عین حال اداره سرمیاشت هلمند گفته است که کمک های این اداره به این خانواده های بیجا شده توزیع می گردد. در یک خبر دیگر مسئولان در ولایت فرا می گویند که در عملیات در بگوا 20 طالب را کشته و چندین فابریکه تولید مواد مخدر را تخریب کردند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می گردد. نماینده های عده ای از کشورهای غربی امروز روی وضعیت حقوق بشر در ایران به خصوص اوضاع این کشور بعد از انتخاب جنجال برانگیز سال گذشته ابراز نگرانی کردند. نماینده های کشورهای غربی این نگرانی ها را امروز در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو بیان نمودند. این اولین بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از تأسیس این شورا در سال 2006 میلادی می باشد. ایالات متحده آمریکا سرکوب اعتراضات ضد دولتی در ایران را محکوم کرده، گفته است که ایران باید محاکمه های افراد دستگیر شده در روزهای بعد انتخابات گذشته آن کشور را متوقف سازد و به اذیت و آزار ژورنالیستان و بلاگ نویسان پایان دهد. کانادا گفت ایران باید از مجازات اعدام نوجوانان و زندانیان سیاسی اجتناب ورزند. تبعیض در برابر ادیان و مذاهب دیگر در ایران نیز یکی از موارد بود که در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد از سوی کشورهای غربی مورد انتقاد قرار گرفت. اما نماینده ایران در این اجلاس از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کرده، گفت این کشور تدابیر برجسته و درازمدتی را در رابطه با حفاظت از حقوق بشر اتخاذ کرده است.
With the victory of the Islamic revolution, the situation of human rights has consistently been...
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از وضعیت حقوق بشر در این کشور همواره به حیث افزار سیاسی جهت اعمال فشار علیه ایران استفاده شده است. بعض کشورها خاص غربی در این زمینه انگیزه های سیاسی داشتند. قبل از آغاز این اجلاس شورای سازمان حامی آزادی مطبوعات به نام خبرنگاران بدون سرحد اعلان داشت که ایران حالا به زندان بزرگ جهان برای مطبوعات تبدیل شده و بیش از 80 ژورنالیست و بلاگ نویس در زندانهای ایران به سر میبرند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اداره باراک اوباما باور دارد که ایران به سوی یک دیکتاتوری نظامی روان است. خانم کلینتون در بیانیه‌اش به مسئولان پوانتون عربی قطر که از طریق تلویزیون نشر می شد گفت به نظر می رسد که سپاه پاسداران انقلاب ایران قدرت بیشتر کسب کرده و بر حکومت تسلط یافته است. در عین زمان صدر اعظم اسرائیل امروز با رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات می کند. آنها مسئله فشارهای بیشتر بالای ایران روی برنامه جنجال برانگیز آن کشور را مورد بحث قرار می دهند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل قبل از دیدارش از مسکو با کابینه آن کشور گفت او با وضع تعزیرات شدیدتر علیه ایران تاکید خواهد کرد. از سوی دیگر احمد داود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه قرار است در این هفته از ایران دیدن کند. او در این سفر برای احیای دوباره توافق مبادله یورانیم که حمایت ملل متحد را با خود دارد تلاش خواهد کرد. سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران در زمان صورت می‌گیرد که خواستها برای وضع تعزیرات جدید علیه ایران افزایش یافتند. ترکیه که در سالهای اخیر روابط نزدیک با ایران دارد پیشنهاد کرده است که در حل مسئله اتمی این کشور بین قدرت‌های جان و ایران کمک میکند. و در یک خبر دیگر ایران یک رهبر مخالف و سابق معاون وزیر امور خارجه آن کشور را با ضمانت رها کرد. محسن امینزاده با اتهام اشتراک در فعالیت‌های ضد دولتی زندانی شده بود. و در خبر اخیر مقامات بلژیک میگویند امروز در تصادم دو ریل در حومه شهر بروکسل 11 تن کشته شدند. قبلا از کشته شدن 20 نفر در این حادثه گزارش داده شده بود. این ریل ها در منطقه هالیلی در 15 کیلومتری شهر بروکسل با هم تصادم کردند. علت این تصادم تاکنون معلوم نیست. پایان اخبار.
یک هیئت افغانی به هدف اشتراک در اجلاس سازمان کشورهای عضو ایکو امروز کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. هیئت به رهبری نورالله دلاوری رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا در نظر دارد تا در مورد روابط بیشتر تجارتی و سرمایه گذاری و همچنان رفع مشکلات ترانزیتی افغانستان با کشورهای عضو این سازمان بحث و گفتگو کند. کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه و برخی دیگر از کشورهای آسیای میانه عضویت سازمان ایکو را دارند. به دنبال اعتراض های گسترده مردم در مورد کم بودن وزن نان در خبازی های کابل، رئیس اتحادیه خبازان شهر کابل گفته است که از این روند کنترل جدی به عمل می آید. بر اساس تصمیمی که حدود یک ماه قبل اتخاذ گردید، یک نان با وزن 175 گرم به مبلغ 5 افغانی و یک قرص نان با وزن 350 گرم باید به قیمت 10 افغانی به فروش می رسید. محمد حسن سپاهی، رئیس اتحادیه پیشوران افغانستان، در مصاحبه با روزنامه انیس گفته است که خبازی ها با جدیت کنترل خواهد شد. این هم خبرهای ورزشی. به دنبال پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های امارات متحده عربی، بنیاد عزیزی در کابل و شماری دیگر از نهادهای غیر دولتی وعده کمک‌ها را به ورزشکاران دادند. بنیاد عزیزی اعلام کرده است که برای هر یک از بازیکنان تیم ملی کرکت یک اراده موتر جدید را اهدا خواهد کرد. همچنان برای مدال آوران بازی‌های جنوب آسیا نیز کمک‌های تشویقی مشابه وعده داده شده است. رئیس جمهور افغانستان نیز ورزشکاران را تشویق معنوی کرده است و آمریت ورزشی ولایت خوست میگوید که تورنمنت فوتبال در این ولایت با گرمی ادامه دارد. عزیز ملنگ زازای آمر ورزشی ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت که در این تورنمنت 44 تیم اشتراک دارند. به گفته آمر ورزشی ولایت خوست، این مسابقات که از چندین روز به این طرف ادامه دارد 10 روز دیگر نیز دوام خواهد کرد.
باز هم خوش آمده. این ساعت 6:40 به وقت افغانستان است. فهرست تازه ترین گزارش های این مجله خبری از این قرار است.
دلوم رئیس الدهیت پا افغانستان که دست یو عملیات پا مخ تدید.
عملیات مشترک در مارج هلمند وارد سومین روز شد و به گفته مقامات نظامی بدون مقاومت و پیش می رود. تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را براتون میگیم و همچنان مصاحبه در این مورد با یک تحلیلگر نظامی براتون خواهیم داشت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفرش به شرق میانه گفته است که ایران به یک دیکتاتور نظامی مبدل می شود. جزئیات سفر هیلاری کلینتون به شرق میانه را براتون میگیم و چند گزارش جالب دیگر هم در خلال امی مجله خبری خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. بیشتر می‌پردازیم به تحولات امنیتی در جنوب کشور. اما طور که در خبرها هم شنیدین، عملیات مشترک در مارج هلمند امروز وارد سومین روزش شد. مقامات نظامی ارشد افغان و ناتو میگویند که این عملیات بدون مقاومت به پیش می‌رود. ساعت قبل وزیران دفاع و داخله و قوماندان عمومی ناتو در یک کنفرانس خبری در هلمند با خبرنگاران صحبت کردند که جزئیات بیشترش را از قادر حبیب کمی لحظه در استودیو است می‌شنویم.
در حالی که عملیات بزرگ در مارج هلمند وارد سومین روز آن می شود، برخی از ساکنان این منطقه نسبت به برقراری امنیت توسط نیروهای ناتو و افغان ابراز خوشبینی می کنند. اما مردم محل همچنین در جریان این عملیات برای جلوگیری از تلفات ملکیان هشدار می دهند. یک دهقان هنگام صحبت با سربازان بریتانیایی این را توضیح می دهد که چی چیز به مردم منطقه قابل پذیرش است و چی نیست. وای میگوید قسمی که شما میگوید ما نیز خواهان آرامی در وطن ما هستیم. ما از این عملیات خوشحال هستیم، اما ما توقع داریم که شما به ما آسیب نرسانید، به ما درد و ذلت ندهید. ما توقع این را داریم و این را میپذیریم و این ما را خوشحال میسازد. اظهارات این دهقان نشان دهنده نگرانی مردم یک روز بعد از کشته شدن 12 غیر نظامی در یک حمله راکتی نیروهای ناتو در ولسوالی مارج میباشد. نیروهای ناتو به دنبال این واقعه فوراً معذرت خواستند و در اجرای تحقیقات در این مورد تعهد کردند. در کنار این که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای جلوگیری از تلفات ملکیان در این عملیات هشدار داده، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این ارتباط ابراز نگرانی کرده است. نادر نادری، یک عضو این کمیسیون، میگوید
The loss of 12 people's life civilians
وی میگوید از دست دادن جان 12 نفر ملکی یک مسئله مورد نگرانی است و ما میخواهیم که شاهد کاهش تلفات ملکیان به حد اقل آن باشیم و ما همچنین خواهان تحقیقات در این مورد هستیم تا دیده شود که این ملکیان چگونه جانشان را از دست دادند. بدون بار تلفات این ملکیان جنرال استنلی مکرستل قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان استفاده از سیستم راکتی را منع قرار داد که باعث تلفات ملکیان در عملیات مشترک در مارجه شده است. مکرستل در کنفرانس خبری مشترک با وزرای دفاع و داخله افغانستان در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یک بار دیگر روی محافظت مردم هم تاکید کرد.
When President Karzai approved the conduct of this operation, he gave us some very...
وی میگوید چیز اولی را که خواهم گفت این از زمانی که رئیس جمهور کرزای اجرای این عملیات را تصویب کرد برای ما برخی از راهنمودهای را مشخص ساخت و آن ادامه محافظت از مردم افغانستان است. بنابراین این عملیات بر اساس توجه به آن راهنمودها صورت گرفته است و از آنجایی که این یک عملیات بر رهبری افغان هاست فکر میکنم این بیانگر مشارکت خاص ماست که آن را انکشاف دادیم و من به آن افتخار میکنم. عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان در این کنفرانس خبری تاکید کرد که این عملیات در مشوره و هم آهنگی بسیار نزدیک میان نیروهای افغان و بین المللی صورت گرفته است. جنرال وردک افزود
در لومله زلدهی که افغانستان که دست یو عملیات
وی میگوید این اولین بار است که در افغانستان یک عملیات با در نظر داشت تمام ابعاد آن را اندازی می شود. به این مفهوم که پس از تامین امنیت در ساحه حکومت داری بهتر، عرضه خدمات، پیشرفت اقتصادی و اعمار زیربناها همه شاملند. وی تاکید کرد که بدون بار این عملیات نیروهای نظامی از این منطقه خارج نمی شوند. مقامات افغان و غربی ادعا دارند که عملیات مشترک بدون کدام مقاومت جدی ادامه دارد. انتظار می رود که این عملیات یک ماه ادامه یابد.
تشکر از خودت قادر حبیب و سازمان ملل متحد و کسانی که از ولایت هلمند بجا شدند مواد غذایی و دیگر مواد ضروری کمک میکند. مقام های این سازمان در کابل میگویند که تقریبا 900 خانواده از ترس عملیات نظامی موسوم به مشترک از این ولایت بیرون شدند. نیلاب مبارز یک سخنگوی سازمان میگوید که شاید رقم این بجا شده ها افزایش یابد.
ملل متحد و بعضی از مؤسسات بین المللی امدادرسان آمادگی های بیشتر را به خاطر کمک به اینا گرفتن. در حدود 6000 بسته غذایی و غیر غذایی در منطقه جابجا شده مطابق ضرورت. البته ای دوام میکنه. همچنان از تمام طرفین درگیر تقاضا میکنیم که مردم ملکی را حفاظت بکنن و چنین نگرانی وجود داره که اگر تلفات ملکی بالا بره سبب نارضایتی مردم شود.
نیلاب مبارز یک سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل بود. باز هم در ارتباط به ادامه عملیات مشترک در هلمند تحلیل داریم. امی لحظه به کابل میریم. جنرال عبدالهادی خالد را از اونجا با خود داریم. سلام آقای خالد، خوش آمدین به این مجموعه خبری رادیو آزادی. میخواییم این موضوع را با شما تحلیل بکنیم. این عملیات نظامی که برنامه مشترک در هلمند ادامه دارد چقدر میتونه که دل مردم محل را به دست بیاره؟
ما هم عرض سلام و تعظیم حضور شنوندگان گرانقدر و کارگردانان پروگرام شما دارم. به نظر ما عملیات تصفیه‌ای هلمند یکی از عملیات هستن که ناگزیر باید انجام میشد و ای کاش که جامعه جهانی و دولت ما از اول پیشبین میبود و تدابیر خود را میگرفت تا به اینجا نمیکشید. ولی به نظر ما این عملیات با اساس امو استراتژی نوین اوباما و تر نو رهبری جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر پیشبرد مصالح ملی همزمان با انکشاف و توسعه زور امنیتی و حاکمیت دولتی در محلات افغانستان می باشند. این سرآغاز ایستند. تا حال ما عملیات هایی که در افغانستان انجام شده توسط اردوها یا مشترکن یا جداگانه چی توسط ناتو بوده، اطلاع داریم چی اردوی ما، عملیات های کم نتیجه بودن. چرا؟ اینا رفتن در محلات میرفتن عملیات میکردن. پس
حالا از نظر شما جنرال خالد از نظر شما این عملیات که 15,000 عسکر افغان خارجی در او شرکت دارن چه نتیجه را به همراه خواهد داشت؟
اولا خب به نظر ما هدف ایستن که حاکمیت دولتی از لشکرگاه انکشاف کنه و در این محل استراتیجی که مشرف به لشکرگاه بود و یک نوع لشکرگاه را مرکز هلمند و در محاصره داشت این حاکمیت گسترش پیدا کنه، طوری که امروز کنفرانس مطبوعاتی وزرا و جنرال مکریسل هم شنیدیم و از آقای مکمولن لید رسید قوای ایالات متحده امریکا را. اینا برنامه دارن که باید باقی بمانه و تا زمانی که حاکمیت دولتی تأمین شود و مردم رسیدگی شود و بازسازی اینجا انکشاف پیدا کنه و مردم مسئولیت کار مشروع و از دولت و متحدین دولت اونا راضی شد تا او حد این برنامه گرفته شده. اگر همینطور تاریکی را ادامه میکنه برنامه پیش بره تدبیر شود، ما فکر میکنیم نتایج مثبت خواهد داشت و آغاز نوی در از برخورد جامعه جهانی و دولت ما در رابطه با مخالفین و حاکمیت دولتی و مردم خواهد بود. تا جایی که شما میدونید همیشه جنگایی که قبلا پیش برده میشد جنگایی بود که تلفات بیشتر مردم ملکی متعامل میشد.
جنرال خالد با مذارت که من حرف شما رو قطع میکنم چون وقت برنامه وقت مجله کم هست، بسیار کوتاه اگر تحلیل بکنین موضوع را که پیروزی خود حکومت و البته نیروهای حکومتی و ناتو در مارجع چه دستاورد کلان را میتونه در خود منطقه برمغان بیاره؟
اگر اینا بتانه تاری که برنامه کردن اینا بتانه که حاکمیت همیجا نمونه اردو بسازن و مردم راضی بسازن، در انکشافات بعدی و عملیات های تصفیه بعدی خیلی آسان خواهد بود و مردم ها و ساکنین محلات که بعد هم باید بالایشان عملیات شود اونا مردم همکاری خواهد کرد با دولت و به چشم شک و تردید و ترس و رعب به طرف اردو افغانستان و اردوهای جامعه جهانی نخواهد دید. اگر در اینجا در مارجع نتایج طوری که ادامه شد با اون نتایج نرسید و مردم راضی نگاه نشود و حکومت صالحی در اونجا ایجاد نشود و مردم مصروف کار مشروع نان مشروع نشود، نتایج منفی خواهد بود.
تشکر.
مارجع یک آغاز نویسته که اگر اوضوع شد نمونه شد خوب در تمام افغانستان این انکشافات مثبت پیش خواهد رفت و اگر این منفی نتیجه برآمد در سراسر افغانستان مقاومت ها خواهد بود و برعکس نتیجه را دشمنا و مخالفین حاکمیت افغانستان بدست خواهد
آورد. تشکر جنرال عبدالهادی خالد تحلیلگر مسائل نظامی رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوین و تا لحظات دیگر از جزئیات سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به شرق میانه برتان خواهیم گفت. اما حالا
مجله خبری رادیو آزادی
در جریان هستند که شورای وزیران افغانستان به تازگی طرح تعدیلات در قانون انتخابات افغانستان را مورد تصویب قرار داده. مقامات دولتی افغان میگویند که تعدیلات در برخی از ماده های این قانون به عمل آمده که مشکلات موجود در مورد حضور کاندیدان، رای دهندگان و موارد دیگر را حل میکند. قرار است این قانون دوباره به هدف تصویب نهایی به شورای ملی افغانستان فرستاده شود. به این جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از برشنا نظری بشنویم.
در حالی که بحث‌ها در خصوص انتخابات شورای ملی افغانستان که قرار است در اواخر تابستان سال آینده راه اندازی شود همچنان ادامه دارد، شورای وزیران افغانستان تعدیلات تازه وارد آمده در قانون انتخابات این کشور را تصویب کرده است. این تعدیلات از سوی یک کمیسیون ویژه‌ای که شماره از وزرا و کمیسیون انتخابات عضویت آن را داشتند در قانون از قبل تهیه شده انتخابات درج شده و انتظار می‌رود پس از تصویب نهایی شورای ملی به اجرا گذاشته شود. اما در این میان برخی از نهادهای غیر دولتی نظارت کننده از جریان انتخابات در افغانستان می‌گویند که تا هنوز هم در این قانون نواقص وجود دارد که باید رفع شود. جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که حتی نظرات آنان نیز در زمان وارد آمدن تعدیلات در این قانون مد نظر گرفته نشده است.
متاسفانه با سایر نهادهای مدنی و نهادهای ناظر مشورهای در این رابطه صورت نگرفته. پیشنهادات مشخص ما به غرض اصلاح چارچوب قانونی پروسه انتخابات بود. برای سایر نهادهای مربوطه مثل کمیسیون مستقل انتخابات، ریاست دولت، نهادهای دونر داده شده، اما متاسفانه این پیشنهادات هم قابل ملاحظه نشده. تشویش ما در این قانون در چند جایش است.
قانون انتخابات افغانستان پیش از برگزاری نخستین انتخابات شورای ملی بیشتر از 5 سال قبل تهیه و تصویب گردیده بود، اما پس از برگزاری چندین انتخابات به خصوص انتخابات ریاست جمهوری اعتراض‌های زیادی در مورد نقاط ضعف در این قانون برپا شد و نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان و همچنان حقوقدانان و کارشناسان خواهان وارد آمدن تعدیلات در این قانون گردیدند. مقامات دولتی افغان میگویند که بر اساس نظرات نمایندگان مردم و حقوقدانان و با در نظر داشت شرایط کشور تعدیلات مهمی در این قانون وارد آمده است. احمد ضیا سیامک یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید که این قانون راه را برای برگزاری انتخابات شفاف هموار میسازد.
کارهایی که مربوط به حکومت میشد انجام شده و تمام نظریات جامعه مدنی، صاحب نظرا و کارشناسان را وزارت عدلیه گرفته و نظر به تجربیاتی که ما از انتخابات گذشته داشتیم، بعضی از خلاهایی که در قانون وجود داشت یا پر شده و یک قانون بهتر از گذشته با وجود آمده و ما امیدوار هستیم پارلمان هم به تفسیر برای از این بحث داشته باشند تا انتخابات آینده ما انتخابات بهتر از قبل باشه.
با گفته بسیاری از کارشناسان افغان، بر اساس متن قانون قبلی انتخابات این کشور شرایط کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی بسیار سهل و ساده است و به همین سبب همواره فهرست کاندیدان ریاست جمهوری طولانی بوده و در این حال هزاران تن دیگر نیز به عنوان کاندید در انتخابات شورای ملی پذیرفته می شدند که کار تشخیص افراد نخبه و شایسته و همچنان مصارف وابسته به آن مشکلات را در پروسه انتخابات ایجاد می کرد. اما گفته می شود که در تعدیلات تازه به بخش اعظم این مشکلات رسیدگی شده و حتی تطبیق درست این قانون می تواند از تقلب در انتخابات نیز جلوگیری کند. انتظار می رود نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان پس از برگشت از رخصتی های زمستانی در ماه آینده روی این قانون بحث کنند و در صورت موافقت به تصویب آن رأی بدهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین و طبق وعده حالا به شما از جزئیات سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به شرق میانه و منطقه خلیج میگیم. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مشغول دیدار با مقامات عربستان سعودی است. هدف عمده این دیدار دو روزه هیلری کلینتون از عربستان سعودی جلب حمایت سعودی به وضع تحریم‌های جدید بر ایران خوانده شده. خانم کلینتون دیروز در قطر بود و در اونجا گفت که ایران به یک دولت دیکتاتوری نظامی مبدل میشه و از این رو ایالات متحده و کشورهای دیگر شورای امنیت و شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهند در تحریم‌های خود علیه ایران منابع را محدود سازند که بنیه مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تقویت میکند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمیع عباس بشنویم.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در این کشور به اندازه قدرت خود را توسعه داده است که میتواند بر حکومت تاثیر مستقیم داشته باشد و صلاحیت آن فراتر از صلاحیت حکومت میباشد. خانم کلینتون در محوطه پوهنتون کارنگی میلان در دوحه با محصلین عرب گفت ایران به سمت یک دولت دیکتاتوری نظامی حرکت میکند. خانم کلینتون در اجلاس مشترک امریکا و جهان عرب در دوحه پایتخت قطر اظهار داشت واشنگتن هنوز هم طرفدار راه حل صلح‌آمیز مشکل اتمی ایران میباشد.
من میخواهم یک راه مناسب برای برخورد با ایران پیدا کنم که این راه حتی الامکان صلح‌آمیز باشد و من با جدیت از هر نوع تماس مؤثر با ایران استقبال میکنم، اما نمیخواهیم تماس ها را در حال ادامه بدهیم که آنها بم اتمی خود را می سازند.
ایالات متحده اکنون تلاش دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد تعزیرات جدیدی را علیه ایران اعلان کند که دور چهارم تحریم ها علیه این کشور خواهد بود. جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در صحبت تلویزیونی اظهار داشت او اطمینان دارد که چین هم در این تحریم ها همراه خواهد شد.
We've made significant progress. You have Iran more isolated.
ما پیشرفت چشمگیری داشتیم. در مقایسه با 20 سال گذشته ایران امروز بیشتر در انزوا قرار دارد. در منطقه آنها کاملا منزوی شدند. ما حمایت همه را جلب کرده ایم، از روسیه تا اروپا، و عقیده من حمایت چین را هم در دوام تحریم ها علیه ایران کسب خواهیم کرد تا این کشور بیشتر در انزوا قرار گیرد و این حقیقت را درک نماید که به پیش حرکت کرده نمیتواند.
In fact, they cannot move forward.
خانم کلینتون از طریق بعضی کشورهای عرب می تواند بر چین که عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد می باشد فشار وارد کند که از اعلام تعزیرات علیه ایران حمایت کند. کشورهای عرب مخصوصا عربستان سعودی می تواند به چین اطمینان بدهد که اگر صادرات نفت ایران به چین قطع شود آنها می توانند به این کشور نفت کافی مهیا بسازند. چین و روسیه دو کشوری که با ایران رابطه نزدیک دارند برای اعلان تعزیرات بیشتر علیه این کشور کمتر میل نشان میدهند.
سید سمیع عباس بود با گزارش در مورد جزئیات سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به شرق میانه و رسیدیم به پایان پخش برنامه های امروز رادیو آزادی. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم و فردا باز هم در ساعت هفت صبح با گزارش‌ها و خبرهای جدید و نو با شما هستیم و منتظرتان هستیم. حالا شما میتونین که روی امی امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوین. خدا حافظ و ناصرتان.